آزاده په سپو کې
در امواج آزادی.
احمد شبریم هر کله مو کوم. نن په دې خبرونه کې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو په موضوع خبرې کوو. د سپتمبر 28 په نړۍ کې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو نړیواله ورځ ده. په 2015 کال کې د یونسکو د عمومي غونډې په ترڅ کې دا پریکړه لیک تصویب شو چې د سپتمبر 28 په نړۍ کې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو نړیواله ورځ وي. شاید د ځینو په ذهن کې دا پوښتنه ګرځېدلې وي چې یونسکو خو د ملګرو ملتو علمي فرهنګي مؤسسه ده، نو دې مؤسسې څرنګه دا اعلان کاوه؟ یونسکو ځکه دا پریکړه کړې ده چې د ملګرو ملتو په اساسنامه کې په صراحت دا توضیح شوې ده چې یونسکو باید د آزادو افکارو او عقایدو د تسهیلاتو لپاره هڅې وکړي. د ځینو په باور اطلاعاتو ته لاسرسی بشري حق دی، ځکه چې ولس د هغو ادارو د کارونو له شفافیته باید خبر شي او ډاډه شي چې د دوی لپاره کار کوي. د همدې اطلاعاتو د ترلاسه کولو له برکته ولس د نظام په چارو کې برخمن کیږي. د جمهوري نظام د اساسي قانون په 50مه ماده کې د دې حق ذکر شوی دی. په اوسنۍ نړۍ کې د اطلاعاتو ترلاسه کولو ته د ډیموکراسي اکسیجن وایي. دا خبره د دې لپاره کیږي که خلک پوه نه شي چې په ټولنه کې څه روان دي او چارواکي څه کوي، نو څرنګه به نظام خپل ګڼي. ملګرو ملتو په وروستیو کلونو کې د دې لپاره چې خلک اطلاعات ترلاسه کړي د انټرنیټ پر پراختیا ټینګار کړی دی، داسې چې ټول خلک انټرنیټ ترلاسه کړي. یونسکو وایي د اطلاعاتو ورکړه باید په قوانینو کې روښانه شوي وي، ځکه چې د مناسبو قوانینو نه موجودیت د اطلاعاتو ترلاسه کول محدودوي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
بحث به ورشو. د دې بحث لپاره مو خدا هاشمی ته بلنه ورکړې ده چې د بشري حقوقو مدافع، حجت الله مجددي د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د اتحادیې مشر ته، او شبانه دوران چې یو وخت د افغانستان له ملي تلویزیون سره همکاري کوله. نور میلمانه هم لرو په خبرونه کې چې میلمانه را سره ملګري کېدل. تاسو ته به معرفي کوم. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی کراشم ښاغلی مجددي، تاسو ته په یو هیواد کې اطلاعاتو ته لاسرسی ستاسو په باور څومره مهم دی؟ په لنډو لسو.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته او د ازادي راډیو او د دې ته سلامونه وړاندې کوم. دې کې شک نشته، هغه څه چې تاسو په تبصره وکړ چې یونسکو خپل هغه دلیل دی چې ولې دغه ورځ د اطلاعاتو ته لاسرسی یو نړیوال ورځ په ګوته کړی دی. دلیل دا دی چې که چیرې خلک د حکومت یا د نظام د کارونو نه معلومات ونه لري، نو هلته یو فاصله رامنځته کیږي، او دا ضروره ده چې باید خلک پوه شي چې حکومت څه کوي او دغه کړنه نه باید څارنه هم وشي.
مننه مجددي صاحب. خدا هاشمی، ستاسو په باور که هم دغه سوال تاسو ته راځي کوم په دې شکل چې ولې په یو هیواد کې اطلاعاتو ته لاسرسی مهم دی؟
اول خو تاسو ته استاد ټول قدرمن اوریدونکو ته خپل سره له کومه سلامونه وړاندې کوم. پسې زما د نظر په یو ملک کې چې هماغه چې زموږ همکار عزیز صاحب مجددي صاحب خپل نظر وړاندې کړ، دا فاصله که د خلکو او د حکومت په منځ کې رامنځته شي، او په هماغه حکومت کې چې دغه ملک خلک د څه ویلو اجازه ونه لري، خپل د نظریې د وړاندې کولو اجازه ونه لري، خپل د حق د اخیستلو د بیانولو اجازه ونه لري، نو په داسې یو هیواد کې به یو انسان په څه طریقه باندې ژوند وکړي؟ زموږ د هیواد د خلکو فلحال د اوسنی حالت چې دی، چې دوی نشي کولی حتی خپل د حق یو دفاع وکړي، نو په داسې یو حالت کې په داسې یو حکومت په څوک باور وکولی شي؟ په داسې یو حکومت سره به څوک
اخلي؟ هاشمی، دې ترازو جزئیات ته به بیا وړاندې راشو، خو د اهمیت په برخه کې د سیاسي مسایلو کتون کې تاج محمد تلاشم په خبرونه کې را سره شو د دوی هم هر کله کوم تلاش سب ستاسو په باور اطلاعات د یو هیواد لپاره مثلا د افغانستان لپاره څومره مهم دي چې خبريالان اطلاعاتو ته لاسرسی ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، د خبرونه میلمنو ته، او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د زړه کوم سلامونه او احترامات او درناوی وړاندې کوم. فکر کوم اطلاعات د یو هیواد د پرمختګ، د یو هیواد د وسایل، د یو هیواد د یو هیواد د لرغونو آثارو، د یو هیواد ژبه، د یو هیواد فرهنګ، حتی د یو هیواد ځانګړي تمه د پرمختګ سبب کیږي، هم د شاتګ سبب کیږي. پرمختګ او شاتګ په یو قانون او یو پالیسی کې باید بیان شي او په هغه باندې عمل باید وشي.
معنی نه تلار سب د قانون موضوع ډیره مهمه ده، وړاندې په خبرونه کې دې ترازو خو اوس په د اخلي دوران شبنی دوران نظر راوخلو. تاسو چې د جمهوریت په وخت کې له ملي رادیو تلویزیون سره همکاري کوله، په هغه وخت کې اطلاعاتو ته لاسرسی په برخه کې هم شکایتونه وو، اوس هم شکایتونه شته، د هغه وخت شکایتونه څه ډول وو؟
سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته، ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو د خبرونې په پیل کې یو گزارش له اوریدونکو سره او لمر سره شریک کړ چې د سپتمبر په 8مه په لومړي ځل په افغانستان کې د غورز ولمنځل شو، او نن هم چې د سپتمبر 8مه ده، موږ په دې خبرونې کې په همدې موضوع میلمانه یو. لکه څنګه چې یونسکو ویلي ول، اطلاعاتو ته د لاسرسی د هر هیواد حق دی او د هر وګړي قانوني حق دی. دا چې په تیر حکومت کې ځینې مسایل ول او ځینو برخو کې نیمګړتیا وي، زه خپل نظر وایم. زه چې یو ژورنالیست هم یا هم غوښتل چې په ځینو برخو کې معلومات تر لاسرسی ولرم، داسې به وایي چې په تیر حکومت کې معلوماتو ته د لاسرسی ډیر وو، ځکه لومړی خو اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون موجود و، بل کمیسون و چې د اطلاعاتو ته د لاسرسی کمیسون ځکه و چې دغه پروسه یې څارله، او په ځینو برخو کې چې معلوماتو ته اړتیا و لغه بل رسنیو سره شریکېدلې. مثلا کومه غوښتل چې یو چرواکی سره مرکه ولرو، او یا هم هغه سره ځینې موضوعات به مو د مخکینه شریک کړي چې موږ په دغه برخه کې تاسو سره غواړو مرکه ولرو، او یا هم معلوماتو ته موږ اړتیا لرو، ځینو به موږ سره همکاري کوله. مثلا نن په خپل ولسمشر او یا هم نورو چارواکو به له خبریالانو سره لید کاته کوله، او هغوی سره به خپل معلومات شریکول د مرکې او یا هم د لیدنې په برخه کې. چا تر اوسه د ځینو چارواکو دغه معلومات او حتی د شتمنۍ او شخصي معلومات له رسنۍ سره شته، او دوی به د خبریالانو سره دغه معلومات شریکول.
مننه اغلی دوران، تاسو یو مهم موضوع ته اشاره وکړه، اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون. مجددی سب د طالبان و ویان زبیح الله مجاهد امریکا شخته ویلی و چې د رسنیو د قانون مساوده دوی چمتو کړی ده، په دې برخه کې ستاسو تازه معلومات څه دي؟
بله، تقریبا میاشت نموخ کې خاغل مجاهد د قندار خبریالانو سره په لیدنه کې ویلی و چې پنځلس ورځو کې دا قانون توشیک کیږي او پلی کیږي، او موږ هم ورته ډیر انتظار وو او تر اوسه هم ورته انتظار یو. خو متاسفانه تر اوسه هغه سچویل شوی دی، عملي شوی نه دی، او دا یو لوی خلا دی یا ستونزه دی هم خبریالانو ته، رسنیو ته، او هم چارواکو ته، چې دې باندې هیڅ څوک نه پوهیږي. چې که څه هم ویل کېږي چې پخوانی قانون د اجرا وړ دی، خو بیا ځینې ځایو کې معلومیږي چې هغه د اجرا وړ نه دی، او هغه ته دومره پام نه کېږي، او دلته یو لوی خلاوې رامنځته شوی دی. زموږ وار وار غوښتنه او تمه مونده ده چې ژر تر ژره دغه قانون پلی شي، او خبریال او رسنیز تولنه هم پوشی چه په کومه لاره باندې لار شي او چارواکی هم په هماغه اساس د خبریالانو او رسنیز تولنو سره چلند وکړي.
مننه مجددی صاحب. تلاش صاحب زبیح الله مجاهد دا خبر هم کړی و چې د رسنیو د نوي قانون مسوده 80% د زاړه قانون مواد رانغاړي او 10% به کې بدون راخلي. تاسو چې په افغانستان کې اوسې اطلاعات لري چې د مسوده کې څه تغییر راخلي؟
ډیر دقیق معلومات نه لرم، په دې خاطر تعدیلات به حتمان راغلي وي. په خوانی قانون یوشت ماده او وبخشي دوی ولس فصله او وست ماده وو او فقره می دقیق به یاد ندی، نو تعدیلات په دا خاطر حتمی کی راځي چې هر حکومت د خپل پالیسي سرسم قانون او طرز العمل جوړوي. هغه طرز العمل او قانون باید یو پالیسي د حکومت سره باید برابر او مساعد وي. هغه څوک چې په ټولنه کې فعالیت کوي دغه فعالیت سره به ځان آماده کوي او دغه په چوکاټ کې به ځان تنظیموي او بل اخره به هغه مری ویل اجرا کیږي. زه فکر کوم که چیرته دا موضوعات او دا حاکم مساوبه او یا هغه کوم موارد چې تعدیلات راکلل یا ځینی موارد کې تزیید یدل زیاتیدل او ځینی موارد چې ترې کمیدل، هغه که یا وری دی ژورنالیستانو د اتحادیه سره او بیا ورسته مثلا د فدراسیون د مطبوعاتو سره او بیا ورسته مثلا د مسولینو سره داسې سلسله مراتب او مسلکی مختکلی وای، نسبتا دا به د مطبوعاتو د ټولنې او د کور یو غټ اعتماد برامنځته سوی و. خو خدای دې وکړي چې هغه سلسله مرات کړي وي او ترې غځه پورې رسیدلې وي.
نه نه تلاش
مرات کړي
البته البته ازادي راډیو سره چې کوم خبريالانو تر اوسه پورې د تیرې وې میاشتې په ترڅ کې خبرې کړې دي، هغه ویلي دي چې له دوی سره سلام مشوره نه ده شوې، یعنی دا کوم خبريالانو چې البته له موږ سره خبرې کړې دي. مجددي صاحب څنګه تاسو خو مسولیت لري، له تاسو سره خبرې شوې دي؟
نه متاسفانه په دغه برخه کې موږ سره خو خبرې نه ده شوې او نورو پنکرو سره هم زه ډیر باوري نه یم چې هغه سره هم خبرې شوي وي. مګر هر صورت موږ په دې باور یو چې د قانون د نه موجودیت نه هڅنګه وي، خو هغه یو قانون وي بیا ورسته کېدای شي که ستونزه پکې وي چې هغه په رسنیو باندې محدودیت ولایږي. که څه هم زه په دې باور یم چې اطلاعات فرهنګ وزارت چارواکي ټول هڅه بدوي چې د سبندۍ یا محدودیت دغه کې ونه لګوي. نو که بیا هم څه رامنځته شو، خو بیا هغه وخت موږ بیا به کولی شو چې د تعدیل غوښتنه وکړو او اتحادیه یا نور بنسټونه چې خبریالانو چې په افغانستان کې کار کوي موږ بیا کولی شو چې په ګډه غوښتنه وکړو او اطلاعات فرهنګ وزارت دغه د تعدیل په برخه کې اقدام وکړي.
مننه. آغلی هاشمی، ستاسو په باور دغه سلام مشورې خو په ورته وخت کې دا هم مهم دي چې له میرمنو نجونو له دوی سره هم سلام مشورې وشي، ځکه چې په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې ګڼو نجونو خبریالي کړې ده، د آغلی دوران هم دلته را سره شته. خو که ستاسو نظر لومړی وخت
مننه، محمد
رحمان
بله، په افغانستان کې په دغو قرن په شلو کلونه کې ډیر خصوصي ډیر انجنونو خپل علاقه ډیر د ژورنالیستي په بخش کې او د خبرنګاری په بخش کې ښکاره کړي او ډیرو په دغه بخش کې ډیر تحصیلونه کړي وو. متاسفانه د دې حکومت تر اتلګ وروسته ډیرې افغان خبرنګاری کې انجنې مې کې خصي وې د نارنو لپاره هم خپل قوانین هغوی وړاندې کړي دي چې ډیر په سخت کې رانه طریقه باندې ډیر په ظلم باندې د هغوی نه وی خپل دند نه لري شي وی دي حتی که څوک غواړي چې دوی پر خلاف باندې حتی یو کلمه هم استفاده کوي د دوی داخلي مشکلات راوباسي نو په ډیره سختو شرایطو د هغوی سره چلند کیږي په ډیره سختو وضعیتونو کې د هغوی فلحال ډېر زموږ استاسې خبرنګاران دي چې فلحال د اوس کې د طالبانو لخوا زندانونو ته اچول شوي دي په یو ډېر عادي ګزارش باندې چې د دوی د منځني کمعادي یو مسله یې راپورته کړې ده نو فلحال هم د ښځو د نجونو د حقوق خبره خو جهاني ده فلحال خو ذبیح الله مجاهد صاحب داسې یو خبره کړې ده چې د ښځو د نجونو د حقوق لپاره چې ده کومه جلسه جوړه شوې وه دا ډېره په یو یعنی په سپک نظر یو د جلسې ته کتلی دي او ویلي دي چې دا کوم بې نتیجه جلسه ده نو د افغانستان دغه ښځې نجونې چې تحصیلونه یې وکړله په دا شلو کالو کې او خپل ځانونه یې ورسوله یو آیندې ته یې امید درلوده دوی د دې ټولو ښځو نجونو د امیدونه په یو تاریخي خونه کې دوی واچولې ټولې قید کړي دي د دوی امیدونه باندې
مننه اخلي هاشمي مننه اخلي دوران د جمهوریت په وخت کې چې کله تاسو خبریالی کوله او د رسنیو قانون جوړیده تاسو په څه شکل ترې خبر شوي خبرې شوي آیا له تاسو سره هم د ملي راډیو تلویزیون له نتاخانو سره سلام مشورې وشوي
ډېر زیاته مننه ما خپل کار په 2014 کې نو شروع کړ دغه 2014 او 2018 د کلونو کې د قانون او د کمیسیون خپل کارونه پایل کړل چې زینو خبریالانو سره کیدای شي مشورې شي ځکه از ما د کار د پایل نه مخکې دا کمیسیون نو دغه قانون په افغانستان کې تصویب شو او دا خپل کار پیل کړی ول خو ډیر هم کارانو ترې شکایت درلود چې د ډیرو نه پښتنې نه دي شوی موږ نه سل مشوره نه دا خستل شوی چې په دې کې ګډون کو خو د دې ترڅنګ ځینې زموږ همکاران ول د ګوتې پښمار چې دوی ویل چې په دې برخې زموږ نه سلام مشوره اخیستل شوی دا او یا هم موږ نه پښتنه شوی دا چې موږ په دې برخې کې معلومات لرو چې دا یو قانون تصویبیږي او یا هم دا یو څه دي چې په لومړي ځل په افغانستان راغلی او په دې برخې کې کار پیلېږي
مننه اغلی دوران له یو خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړه
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
اطلاعاتو ته د لاسرسي په نړیواله ورځ او په دې ارتباط د ازادي صفو پروګرام کې بحث لرو احمد شبری هم هر کله مو بیا هم کوم د بحث لپاره مو خدا هاشمی حجت الله مجددی تاج محمد تلاش او شبانه دوران ته بلنه ورکړی ده د فیسبوک لارې یو شمیر اوریدونکو خپل نظر د دې موضوع په ارتباط سره شریک کړی دی معیار لیکلی دی کچرته اطلاعات نه وی هلته پرمختګ ممکن نه دی او اطلاعات د نړۍ په تمدن کې مهم رول لوبولی دی د مستعار کرکټ ناس په نوم باندې فیسبوک نه دا راته لیکل شوی دی چې موږ د کرکټ په باره کې معلومات غواړو نصر الله لیکلی دی چې دا مهمه موضوع ده توکل صاحب هم تایید کړی دی او نایب په نوم باندې یو لیکلی دی ژوند په اطلاعاتو ولاړ دی چې اطلاعات نه وي هغه ټولنه هغه ولایت او هغه هیواد مړ ښکاري یو شمېر نور اوریدونکو هم خپل نظریات تر سره شریک کړي دي خو دقیق موضوع ته نه دي تم شوي اوس په بیرته راشو د بحث دې برخې ته چې مخکې هاغلی هاشمی دې ته اشاره وکړه چې ځینې خبریالان نیول شوي دي د طالبانو له بیان سره مو چې مخکې کله د خبریالانو د نیولو په ارتباط موضوع شریکه کړې و د اساسي رډو لارې دوه ویلو چې ځینې تحقیقات لري کیږي لیکن فکر کوم دغه تحقیقات بیا هم غټ علت ادا دی چې فرزن دا وس خبريال يم زه یو راپور ورکوم او د طالبانو د حکومت ویان ماته وای چې دا خبره دغه مشکل لري دا باید قانون وي او که قانون نه وي دا اوس چې زه د اولوجدې مودې رئیس زه د خبريالي تجربه لرم په ساده رډو کې نه پوهېږم چې کومه خبره وکم کومه ونکم څه ډول ونکم څنګه مجددي سب کستاسو نظر واخل
دقیقا دا خو رختیا هم ترسو چه قانون نوی
هغه لړۍ چې باید پر باندې دغه مسائل ور باندې کار وشي هغه به ستونزمن وي. خو بیا هم یو څه پرمختګ چې موږ په دغه نږدې ورځو کې لیدلی دی، په اول ځل باندې په دغه دوه کالو کې رسنۍ اطلاعات فرهنګ وزارت کمیسیون ته غوښتل کېږي، مخکې د دې بل ادارو ته غوښتل کېدل لکه استخبارات و نورو برخو کې. خو دغه وار یو کمیسیون ته غوښتل کېږي هلته د رسنیو استاد یا د بنسټونو استاد او حضور لري او د هغې د تخطي په اړه ورسره خبرې کېږي چې دا موږ لپاره او د خبر دغه رسنیز ټولنې لپاره یو ښه اقدام بلل کېږي. که څه هم قانون شته، خو بیا هم دغه کمیسیون چې رامنځته شوی دی دا هم یو څه ستونزې له منځه وړلی دی، خو هیله من یو چې دغه لړۍ تر اخره پورې دوام وکړي. هیڅ وخت یو خبریال بغیر د کمیسیون نه بل اداراتو نه ونه غوښتل شي. همغه څه چې تاسو ویل، که څه هم حتی چې یو خبریال چې یو بل ادارې ته غوښتل کېږي هغه به ځان داسې هوسا نه احساس کوي. که چېرې اطلاعات فرهنګ وزارت کې غوښتل کېږي او قانون له لارې هغه کمیسیون ته غوښتل کېږي، هلته د هغې نه پوښتنې کېږي یا دی خپل دلایل وایي. همغسې چې د همدغه نږدې ورځو کې موږ د دې شاهدان وو، نو دغه لړۍ به یو دغه رسنیز ټولنې به پیاوړي کوي او خبریالان هم په داده زبه خپل کارونه پرمخ وړي. او په دې نظر وي چې که چیرې یو ستونزه د دوی نه رامنځته کېږي، دا خو انسان دی، کېدای شي یو ستونزه تېنه دا د مسلک خلاف یو ستونزه رامنځته شي، نو هغه به یو امنیتي ادارې نه غواړي، برعکس هغه کمیسیون ته غوښتل کېږي. هلته ورته کدبیر دغه وي، ورته توصیه کېږي او هغه دې باندې پام کوي چې هغه تخطي که مسلکي تخطي وي نو نور به هغه تکرار نشي.
مننه مجددي صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا خو ښه خبر ده، خدای دې وکړي چې د ولایتونو په لور باندې هم دغه قانون توصیه پیدا کړي، ځکه چې د چهارشنبې په ورځ د په دایکنډي کې د نسیم په نوم د راډیو خبریالان د استخباراتو د مسولینو له لورې نیول شوي وو، که څه هم هغوی د لنډ وخت لپاره توقیف شوي وو خو بیا بیرته آزاد شوي وو. تلاش صاحب، دا خبره چې مجددي صاحب وکړه، واقعا یعنی د خبریالانو لپاره په کار داده چې د شکایتونو کمیسیون ته وغوښتل سي، ځکه چې په خبرو به څوک مجرم نه پیژندل کېږي تر هغوی پورې چې وضاحت پکې نه وي او خصوصا د قانون له لارې وضاحت او توضیح نه وي. که ستاسو نظر واخلم.
معظم صاحب، زه فکر کوم چې لومړی د افغانستان د اطلاعاتو دپاره هغه سور خط باید تعریف سي. تاسو ګورئ په تیر شل کلن نظام کې کله چې یوه ډلې او یو صاحب وغوښتل چې په یوه ځای باندې حمله وکړي، یوه تلویزیون به خصوصي لایف یا ژوندي نشرات به درلودل. دا قانون ده، او کدا د ملي منافعو سره ټکر یو عمل، ما په سلګونه دغه سې برنامې لیدلی دي، استخباراتي مې لیدلی دي، نظامي مې لیدلی دي، عملیاتي مې لیدلی دي، نو دا زه فکر کوم چې د یو مملکت د ملي منافعو سره هغه پراخ ټکر ده. یا یو څو تنه غله به سره راجمع سول چې هغه افیمه او مثلا مواد مخدر به یې خرڅول او د انسانانو قاچاق به یې کوی، خبرنګارانو ته به یې پیسې ورکړلې او هغه به یې په فساد روږدې کړي. او اکثریت د موږ د تېر نظام خبریالان د فساد په معتادیت روږدي وو. دوران صاحب او دا نور ګډونوال چې د برنامې دي، دا د نه خفه کېږي، د ما خبرې لږ ترخې دي خو په حقیقتونه استوارې دي، که حقیقت نه وي افساد هم را سره موجود دي.
د تلاش صاحب وباشه. بله،
اکثریت خبریالانو خبریالان په جمهوریت نظام کې د دوه هدفو لپاره کار کوي.
اول هدف یې
د پیسو پیدا کولو او د خپل د ژوند معیشت تامینول په لوړ لیول باندې.
دویم هدف یې دا و چې دوی وکولی شي د افغانستان د جغرافیا څخه ووځي او یو بل مملکت ته پناه یوسي
او هغه هلته خپل ژوند مخته بوځي. در حال کې چې یو خبریال ته به دې ویلې چې ته خبریالي تعریف کړه، د خبریالي په تعریف باندې نه پوهېدی او سر نه په خلاصوي.
خیر دا خو تلار صاحب عمومي خبره بنه کو، عمومي خبره بنه کو و تلار صاحب عمومي خبره بنه کو. خود
دا به څه ملي منافع او تجمن خلک
دي دا عمومي خبره بنه کو چې ټول خبريالان تلار صاحب عمومي خبره بنه کو چې ټول خبريالان په دې شک نشته چې په تیر شلو کلونو کې تکړه خبريالان هم را پیدا شول او کمزوري خبريالان هم را پیدا شول. دغه د جګړې خبره چې تاسو وکړه په دې برخه کې یو ورځ یو بحث وچه یو تلویزیون په کندوز ولایت کې د کندوز د شار مستقیم راپور ورکاو چې کندوز شار سقوط کړی ده، طالبان داخل شوی دي. وروسته یو پوځي مسول ازادي راډیو ته وویل چې که دغه راپور نه وای خپور شوی کندوز سقوط نه کاوه. دا ستاسو تر دې خبرې پورې زه دا خبره کوم، اما مشکل په دې کې ده چې قانون نه وي او قانون واضح نه وي، خو بیا به هم څوک هم دغه راپور ورکوي. دلته د قانون تشه موجوده. بله
قانون وو پیغوه.
نه نه اوس اوس نه نه دوس خبره زکم،
اما
دوس خبره زکم
استفادت داخلي شاریدگی د مدیریت وی مدیریت او منیجمنت ډیر سخت کمزور یو زورو زورو واکیو
دا خو
د قدرت یو
حال نه ستون سی وی په دې شک نشته. د خبريالانو په د خبريالانو د پرمختګ سربیره خپل هغه کسان چې مسول و هغه هم هم دا خبره کوله. مثلا تقریبا وکاله مخکي د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مسول مجیب خلوتګر ازادي رډو ته په یو مرکه کې ویل چې د دوی غټ شکایت ده چې چارواکي له دوی سره اطلاعات نه شریکوي. او مجددي صاحب هم بیا بیا لازادي رډو سره په هغه مغه وخت کې شکایتونه لازادي رډو سره شریک کړي دي. مجددي صاحب همداسې وربشم اغلی هاشمی ته، اغلی هاشمی کبیر ته هم همداسې قانون په برخه کې موضوع تراشو، که قانون واضح نه وي او سره نه وي فکر نه کوي چې د اطلاعاتو لاسرسی په خپله ستونزمن کیش؟
بله محترم، کله چې قانون نه وي صحیح خبره ده، په هر هیواد کې باید یو کمیسیون ووسی، یو قانون ووسی. د هماغه قانون په چوکاټ کې باید ټولې هغه خبرتیاوې چې دا زموږ خبرنګاران نشروي او دا اطلاعات چې خلکو ته ورکول کېږي دا باید ټول د یو قانون په چوکاټ کې ووسی. کله چې یو قانون ونه ووسی په یو هیواد کې او هر نوع هر ډول اطلاعات تهیه شي او گزارش ته ورکړل شي، زموږ د ټولو هیوادوالو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې دا دایکنډي ولایت شاید کدا نشر کدا سی یو خبر چې د ټولو ذهنیتونه یو ضعیفه کوله، که نشر شوی نه وای شاید خپل خلکو یا خپل هغه هیوادوالو یا خپل د زموږ د ملک نظامیانو کولای شوی چې یو روحیه ولري او خپل د هیواد دفاع وکړي. اما کله چې موږ داسې یو قانون ونه لرو یا کمیسیون ونه لرو او موږ خپل د هر جورنالیست وکولای شي خپل د ځان یو اطلاع جوړه کې یو خبر جوړ کې او نشر کې، خو ظاهره خبره ده د خلکو اذهان باندې هم تاثیر کوي او هر نوع هر ډول یو غلط اطلاعات هم کولای شي نشر کې، چې په دې ډول باندې خاصتا د انسانانو پر ذهنونو باندې ډیر سخت تاثیر کوي، پر د انسانانو پر روحیه باندې سخت تاثیر کوي او پر ټولو په حال هم که موږ تاسو وګورو په هر اندازه باندې چې موږ تاسو منفي خبر اطلاعات نشر کو او حقیقت تلق دی، حقیقت ډیر تریخ دی چې وی وایو، اما کوشش باید وکړي چې ډیر په غترخه اندازه باندې اطلاعات نشر نشي چې حتی اقل از موږ هیواد خلک زموږ د هیواد هغه بیچاره انسانان چې اوس ټول په حال په ذهني ناروغي باندې اخته شوي دي، حتی تر دې ډیر په ډیر بد حالت کې اتا کېدای شي چې زموږ اطلاعات وغوي وزي. نو کوشش باید وکړي چې ډیر منفي اطلاعات نشر شي.
مننه اخلي دوران کساسو نظر واخلم. په هغه وخت کې د جمهوریت په وخت کې د سیو درې ټکي ستاسو په نظر راځي چې دا اصلاح شوی وای مطبوعاتو په برخه کې به یو پرمختګ رامنځته شوی وو، څه شی په ذهن کې درګرځي؟
ډیر زیاته مننه. دا چې زینو افراد په هغه وخت کې ستونزې لرلې لکه څنګه چې مخکې زموږ میلمه هم یادونه وکړه، په دې موږ هم سترګې نه پټو او دا واضح حقیقت دی که یو نفر د دې نه انکار وکړو بل نفر ترې انکار نشي کولی. نو په دې برخه کې ځینې ستونزې وې، ځینو پرمختګ وکړو. موږ داسې د تېرو کلونو تکه وګورو، موږ خبري اعلان لرو لکه اوس تاسې یاستې، لکه دا نور ملګري چې په بیلابیلو رسنیو کې کار کوي، دا د همدې تېرو کلونو څخه موږ ته پاتې دي چې د دې تېرو کلونو په تل کې دی زحمت ویستلی دی او په بیلابیلو برخو کې کارونه کړي دي. په ځینو برخو کې ځینو چارواکو به صحیح ده چې ستونزې لرلې، دوی به مثلا ټلیفون ته به ځواب نه ورکوه، که ځواب یې ورکوله بیا به یې وخت نا وخت مثلا موږ نه خو زه داسې پیښې سره نه یم مخه شوې، ځکه چې ما پخپله د خبریالانو په ډیرو مجلسونو کې ګډون کړی او مخامخ مې د چارواکو څخه پوښتنې کړي دي، هغوی هم راته ځوابونه راکړي. خو ما تر څنګ نور همکارانو چې په موږ سره په دفتر کې کار کول او یا هم نورو همکارانو چې په بیلابیلو ټلویزیونو راډیو په دې برخو کې کار کول، چارواکو سره به چې اړیکه نیول او یا هم داسې نورو وګړو سره چې اړیکه نیوله، دوی ته به یې زنګ ووهه. په لومړۍ کې به یې دوی زنګ ته ځواب نه ورکوله، بیا به یې کله ځواب ورکوه، دوی ته به یې ورځ وټاکله چې په فلاني ورځ یا زما دفتر ته راشئ، یا زه تاسو سره دلته ګورم، یا زه خپله ستاسو دفتر ته راځم. یا به په دې برخه کې دوی پابند وخت نه ول، یا به ناوخته راتلل، او یا هم په هغې ورځ کې به یې بیا جواب نه ورکوله چې دې خبریال به ورسره اړیکه نیوله. مثلا دوی به ورته زنګ وهه چې موږ دا ماده یو کمرا او د ټلویزیون لخوا خبریال در لیگل شوی دی چې تاسو سره مرکه وکړي، په هغې ورځ به دوی ته بیرته ځواب نه ورکوله چې موږ وخت نه لرو او یا همداسې بل پیښې سره مخ شوي یو. دغه ټکې وي چې خبریالان ډېر ستونزو سره مخ ول، او تل به د یوه برنامه مس کېدله او یا هم د یوې برنامې معلومات به نه بشپړېدل، چې دوی به په دې برخه کې لږ سستي کوله او د خبریالانو سره به سمه مرسته نه کوله.
مننه. مجددی سب یو اصل چې تر اوسه پورې په دې تیرو دوه کلونو کې یو شمېر رسنۍ په افغانستان کې بندي شوې دي، او یو علت یې چې له ازادي راډیو سره شریک کړی دی، دوی وایي چې دا رسنۍ نه تمویلې شي، د تمویل په برخه کې مشکل لري. دلته یو ټکی واضح نه دی، دلته چې ځینې رسنۍ به له بهره تمویلې دي په هغه وخت کې، او په دې برخه کې آیا تاسو د طالبانو له مشانو سره د اطلاعاتو په برخه کې د خبرې کړې دي چې آیا څوک کولی شي چې په کابل کې یوه رسنۍ ولري او تمویل یې له خارجه کړي؟
لومړی کې اجازه ورکړئ چې د سلام صاحب خبرې په اړه یو لنډ تبصره وکړم. هغه دا چې دې کې شک نشته چې پخوا هم ځینې خبریالان ټول موږ په دې نقشې سره راغلي چې چارواکو نه یا د چا نه پیسې اخیستل. دغه موضوع که زه ووایم چې دا څوک چې دغه پیسې اخیستل اوس هم هغه اخلي، نو دا یو وخت پورې پړاو نه درلود. او بل دا چې اطلاعاتو ته لاسرسی په برخه کې زه دا ویلی شم چې په دغه آخر وختو کې کمیسیون ډېر پیاوړی شوی و، تر دې حده پورې چې حتی وزیر د مخابرات تر ډېر فشار لاندې راغی او مجبور شو چې هغه یو اطلاعاتو چاته نه ورکړي پخپله دغه وکړي. یعنې فشار ډېر زیات و او کمیسیون ډېر پیاوړی شوی و چې موږ هغه نه شو نن پرتله کړو. دغه تاسو پوښتنې په اړه موږ همدا اوس هم هغه رسنۍ چې فعال دي، زیاتره رسنۍ خصوصا دغه لویې رسنۍ، خو دا موږ تاسو پوهیږو چې دا نه چې کوم ملک دغه سپورت وکړي، خو دا نړیوال بنسټونه دی او د دغه نړیوال بنسټونو لخوا ورته مصارف ورکول کېږي، پروژې ورکول کېږي. که هغه نه وي دا موږ هغه اقتصادي بازار چې پخوا مو درلود او هغه پیسې چې حتی دولت د قانونو یا چاپیریال ساتل او دغه برخو کې ډېر پروژې و چې هغه اوس متاسفانه نشته او لوی لوی شرکتونه و تولیدي او هغه نور هغه صادراتي او وارداتي شرکتونه چې خپل اعلانات رسنیو ته ورکول هغه هم هغومره اوس نشته. مادر دا چې کوم ملک کوم رسنیو ته پیسې ورکړي دا خو په دغه نه پخو خو نه پوهېږم خو اوس به دا کار امکان ولري او دې باندې به دغه اجازه به هېڅ رسنیو ته ورنه کړل شي. مګر نړیوال بنسټونه لکه یونیسف اوس د اعلانونو له لارې ځینې رسنیو ته دغه ورکوي پروژې ورکوي تعلیمي پروژې دی. اکثر رسنۍ زموږ هغه څه چې ما مخکې وویل زموږ ډېری رسنۍ پولیو د صحي روغتیایي اعلانونه د چاپېریال ساتنې اعلانونه دی چې د پارت نړیوال بنسټونو نه دغه رسنیو ته ورکول کېږي. اوس زیاتره رسنۍ د همدغې له لارې چلېږي.
مننه. یو خبرتیا راخلو ل یو خبرتیا وروسته به بیا هم بحث ته دوام ورکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي سپوکي پروګرام په منځني سپد دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او تاسو کولی شئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم واوري. ځینې وخت دغه اوس د طالبانو له ځینو مشرانو سره ازادي رادیو ارتباط نیولی دی چې د ازادي رادیو ویب سایټ په افغانستان کې نه لیدل کېږي. البته تخنیکی مشکل ورته پیدا شوی دی. داسې تخنیکی مشکل چې د مسؤولو کسانو لخوا ورته پیدا شوی دی او وی پی ایم باید ورته بدل کړي چې څوک یو پروګرام اوري. دغسې مشکلات واضح نه دي، یعنی چې وضاحت باید پکې وي چې علت یې څه دی. د امریکا شغ ویب سایټ هم په کابل کې څوک نشي لیدلی. تلاش څه فکر نه کوي چې وضاحت په دې برخه کې ډېر مهم دی؟
دقیق خو یو تبصره مخکې له دې چې د تاسو خبرو ته ځواب ورکړم، د مجددي صاحب د ویناو په اړه باندې یو تبصره لرم. څوارلس کاله کېږي، پنځلس کاله چې د افغانستان په مطبوعاتو کې د کارشناس په صفت باندې حضور لرم او مختلف موضوعات تحلیلو، مقالې پې لیکو، څېړنې پې کوو، تحقیق پې کوو او دغه موضوعات هم په انسټیټیوټ کې تدریس کوم او هم کتاب پې لیکم او هم لیکچر په پوهنتون کې ورکوم. دا د مجددي صاحب ومني چې د مطبوعاتو اکثریت ته افراد مسلکي نو، اکثریت ته یې د بهرنیو هیوادونو دپاره جاسوسي کوله. دا د مجددي صاحب ومني چې اکثریت کوشش کوي ځان پناهګاه ته وباسي، یو بل ځای کې ژوند وکړي د خبریال او د خبریالي په نوم باندې. دا د ومني چې د خبریال په واسطه باندې قاچاق او داسې نور موضوعات هم ترسره کېدل.
تلاش صاحب زبیا بل څه وایم د یو خبریال په صفت باندې همدغه کلمه سمنه ده چې څوک استعمالوي چې اکثریت څو ته وایي. که سل خبریالان ولرو، نه نوي هم اکثریت دي، اته نوي هم اکثریت دي، اوه نوي هم اکثریت دي. د دې له خطر چې له دې کله راووسو. خو مجدد صاحب هم دا خبره در سره ومنله، شبانه جان دوران هم دا خبره ومنله چې پخوا هم ستونزی بی. اما ملتونه څنګه پرمختګ کوي؟ د پخوا له خرابو شیانو ډډه کوي، مثبت شیان نور پیور زیاتوي چې پرمختګ وشي. اوس راشي از ما پوښتنه ته. مهرباني
تاسو سوره په باس کې ویل چې قانون نو استاذ مبارکه، قانون وو، طرز العمل وو، کمیټه وا، مجازات مکافات وو، تطبیق څه نسوي کولای.
خیر اوس وخت براش،
یعنی تا باید ومنو چې موږ په تیر دوران کې د مطبوعاتو په تاریخ کې تور تاریخ لرای. دا باید سپین نکو، دا خبرت قضاوت کوي او دا یو صغیره ګناه ده.
خیر ځینی شان خو بیا وتلار سب ا دې له خاطر چې دا بس دې خو تلار نسی چې مقایسه وکړو کنه او په حال کې باید ژوند وکړو. په دې کې هم شک نشته چې د افغانستان په ټول تاریخ کې چې څومره رسنۍ په تیرو شلو کلونو کې فعاله وي هیڅ کله هم فعاله نه وي. اول د شمیر له خاطر دا کمیت خپل هم یو اهمیت لري. بله
دقیقا زه په نوې دیموکراسي کې چې د ما نوي 15% خلک بے سواد وي دومره غټو پراخو مطبوعاتو ته ضرورت
ابي ابل باسته ابي ابل باسته تلرسه
اجازه راکړه ماته راځي د خپل مطبوعات د تاجکستان د مطبوعاتو سره مقایسه کو راځي د خپل مطبوعات د ازبکستان د مطبوعاتو سره مقایسه کو راځي د خپل مطبوعات د ترکی د مطبوعاتو سره مقایسه کو په ترکیه کې طیب اردوغان ډیر کم پاتې چې حکومت راونړیږي او همدارنګ په ایران کې و میاسته مخکې کوم شاید زم شاید هم د څوک چې په باس کې راځي دی او مینوال چې د رادیو او ریکول به شاهدان وي کوم مطبوعاتو الته احتیاط نه وای کړی او حکومت هغه موارد نه و مدیریت کړی آیا دا دوه مملکت د سقوط سره مخامخ وو کیا مطبوعات په اصل کې دی و نظام څلورم رکن ده او هغه شرط باندې لومړی دی و هوا ملی منافع او ملی موضوعات ته نهایتا توجه وسی دی و مسلکی ټیم په اساس باندې نه دی هغه ټیم په اساس باندې چې دای متفاوت هدفونه لري او هغه هدفونه د هوا د فراختیا روغتیا او سلامتیا د لپاره موزر او متضرر تمامیږي. وس بار اوس تاسو سوال ته یو ریډا تکرار کوي چې زه ان شاء الله
ولا دومره نوري خبري پکې وشه بلې خواته لاړ زما سوالي شو وته لاړ سه ما دا ویل د البته فکر کوم چې هم دا سوالو جن برخو کې دا اوس قانون واضح نه دی. مثلا د ازادي راډیو او امریکا شخ ویب سایټونه په کابل کې نه لیدل کیږي هغې څوک هم ځواب نه وایي چې ولې. البته نور لا رشته ځکه چې ازادي راډیو او امریکا شخ خو ازادي راډیو د امریکا کانګرس تم ویلوي امریکا شخ امریکا تم ویلوي خو پیسې ډیر لري مختلف لارو کې کولای شي بیا هم خپل ویب سایټونه تر خلکو ورسوي لیکن په دغه بندیز کې هغه خوار خلک چې په موبایل کې ګوري هغه نشي لیدل.
دا باید یو تخنیکی څېړنه وسی او یو حقوقي څېړنه وسی. تخنیکی څېړنه په دا معنا چې په ویب سایټ کې وزارت مخابراتو کې او یا مثلا اترا کې څه مشکل ده دا تخنیکی بحث ده. حقوقي بحث راځو آیا کوم گزارش وو چې تحقیقي غلط منفي نشر سوای آیا کوم غیر تحقیقي گزارش وو چې له حقیقتونو څخه لري و نشر سوای ده آیا هایا داسې موضوعات چې هغه د افغانستان د تاریخ او د رسولو د فرهنګ او د امارت له پالیسیو سره په ټکر کې نشر شوی ده چې په اکثریت اذهانو یا دغه منطقې په اذهانو باندې منفي تاثیر کړی ده.
طبیعي ده باید داسې تلارسب باید داسې راپور خپور شوی وي. ازادي راډیو د ورځې که زه اشتباه ونه کم په زرګونو مخه شان خبروي نو طبیعي خبره ده چې د شان به وي پکې چې هغه د طالبانو د حکومت له دري سره په ټکر کې وي لیکن وضاحت او قانون ډیر مهمه ده چې باید وي. چې قانون نه وي نو هر څوک په فکر کوي چې دا خبره زما په ضد و دا خبره مثلا دغه اوس له تاسو سره خبرې کوم د دې له خاطر چې د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت نه دی پیژندلی زه وایم د طالبانو حکومت دا د راډیو پالیسي ده. راډیو ماته وایي چې ته ما وایه چې د طالبانو حکومت چې په رسمیت پیژندل شوی دی وایه چې د طالبانو حکومت خو هغه یو څوک چې په کابل کې دی واکمن دی هغه کېدی شي چې له دې خبرې سره مخالف وي. هغه وایي چې حکومت ما نیولی دی دوه کاله نه زیات وخت وشو د ټول افغانستان په جغرافیه باندې حاکم یم ته ولې ماته وایه د طالبانو حکومت. لیکن که قانون نه وي وضاحت نه وي دا خبرې هیڅ سپینېدای نه شي.
ستاسو خبر مطلق په ځای ده مسلکي ده او صحیح ده نو د قانون په اړه حتما تعدیلات به رامنځته کیږي. د امارت اسلامي امارت چارواکو ته د تعدیل او د تسجید په اړه باندې طرزالعمل ورکړل شوی ده. انشاءالله تاسو هم په خپل خبرو کې اقرار وکړو همدارنګه مجددي صاحب هم وویلې نو ان شاء الله په تصویب کې به بیا تطبیق ته ځو. په تطبیق کې به کوم مشکلات او ستونزې ګډه به سره راټولېږو، هغه کې به نظر ورکو، هغه نظر به اصلاح کیږي او تعدیلېږي. د اصلاح په صورت کې به موږ یو منظم اساسي او ښه یو طرز العمل او کړنلاره ولرو. د کړنلاره په اساس باندې به هر راډیو به هم ځانته یو 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 تصویر ولري شفاف پاک، تلویزیون به هم ځانته تصویر شفاف پاک ولري، سوشل میډیا او فیسبوک او نور نور موارد به هم ځانته یو واضح پاک تصویر ولري، او د یو متحد منظم فکري تعهد په اساس او مسلک په اساس به مختزو لکه د ګاونډیو هیوادونو مطبوعات چې ما درته په ګوته کړل. ما د تاجکستان هیواد مطبوعات نشي کتل. وبخښئ، تاسو باور وکړئ چې هغه رئیس جمهور یو مزرعه ته ځي، یو کروندې ته ځي، یو کارخانې ته ځي، راډیو هم پیغام سره روانې، تلویزیون هم پیغام سره روانې، سوشل میډیا. خو بیا
په خو انتقادونه هم ډېر دي کنه، په خو په نړیواله سطح انتقادونه هم ډېر دي د تاجکستان. یعنی تاجکستان لایغو هوادونو نه حسابيږي د به سرحد ژورنالستانو او د ژورنالستانو د ټولنو او د نورو قوله سه هلته رسنې ازادي دي.
راځي تایوان ته بولا سو، راځي چین ته بولا سو، راځي مثلا قرغیزستان ته بولا سو،
وطلا ترکیه وضعیت بهتره ده. ترکیه وضعیت بهتره ده په دغه وادونو کې چې مې یاد کړې. دې لپاره چې د بحث روسیو دقایقو ته رسیدلی په لنډو لنډو به تاسو درنو میلمنو نظر واخلم. اول به د اغلی هاشمی نظر واخلم. ساس په باور په لنډو لطفا څه باید وشي چې افغانستان او افغانان اطلاعات و تلاس رسای پیدا کی او وضعیت بهترش؟
مولانا محترم صاحب، فل حال پا داغ وضعیت که چی مونگو تاسوز فل حال زمان حواده و زمان حواد والی نو زمان پا نظر شم داغ یو قانون یو کدیسون چی حال تا ووسی زمان حواد کی او فل حال هر اطلاع یا هر خبر شی زمان خبرنگاران غاری شی اما غاست نشر بانی ورسوی زکول که یو عدی خبر او کو نو د ظلم او زیاتۍ کبن چې په افغانستان کې او فل حال کې د ټول انسانانو حقوق په افغانستان کې مراد شي، نو د ټول مسایلو د نور د وړکې مسایل نه نیولې تر ډېرو لویو مسایلو پورې بحال شي. اما که یو زموږ استاذ په هیواد کې هغه مشکل همدغه ده چې یو بل نه سره قبلوي، که هره طبقه وي، که موږ تاسو کې همدغه خپل په وجود کې همدغه خاصیت پیدا خپل کوشش وکړو چې دا خاصیت خپل په ځان کې وده ورکړو، همدغه خاصیت چې یو بل به سره قبل کړو په هر نظریه او په هر شی چې وي. فقط هغه منفي ډېرې نظریات باید د نیسه شي او وکولی شو چې اوس فلحال په همدغه وضعیت کې چې یو دومره کوشش وکړو یو بل ته لاس ورکړو چې ښه حالت ته یې ورسوو.
تاسو مهمه خبر یاده کړئ، مثلا د مطبوعاتو د ازادۍ په د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې که چیرته په تیرو شپېتو اویا کلونو کې هلته حتی د محمود طرزي له وخته را په دې خوا مثبتو شیانو ته فکر وکړو او هغه را واخلو، نو یو ګام به وړاندې واخلو. اغلې دوران که ستاسو نظر واخلم څه باید وشي چې پرمختګ وشي؟
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې یو نقل قول بل تاسو سره شریک کړم، باید سالمې ټولنې آزاد مطبوعات لري. دا چې په یوې ټولنې کې آزاد مطبوعات نه وي او وګړي کې په ډاډه زړه ونشي کولی مثلا خبریالان خپل معلومات شریک کړي او مخکې له دې نه چې خبر چمتو کوي دا ویره ولري چې آیا زما ژوند به خوندي وي او کنه. په دې برخه کې دغه ستونزه چې حل شي، دغه ټول مسایل باید تعریف شي او کرښې باید روښانه شي چې یو خبریال تر کومې کرښې کولی شي خبر جوړ کړي او دا یو قانون په چوکاټ کې. څومره چې وضاحت په دې برخه کې ډیر وي، دومره به خلک کار او فعالیت وکړي او دغه کار او فعالیت به په دې برخه کې آسانه وي او آسانه کیږي.
ډیره مننه. تلار صاحب، که ستاسو نظر په لنډو واخلم څه ګام باید واخیستل شي؟ که څه هم مخکې تاسو د قانون ته اشاره وکړه، نور څه پیور زیاتوي؟
محترم صاحب، زه دا پیور زیاتوم چې اول فکری اتحاد مهمه ده. فکری اتحاد باید رامنځته شي. دویم، ملي یووالی د قومونو د جغرافیا او د نظام ترمنځ په دې تحقیقي موضوعات رامنځته شي. او بالاخره دغه پرنا کې د دوه فاکتورونو پرنا کې ترسل عمل جوړ شي. یو کمیټه هغه وڅاري چا چې تخطی ترې وکړه مجازات یې کړي، چا چې هغه ښه تدبیر کړل مکافات یې کړي. موږ به د یو واحد نظر په خوا مخته ولاړ شو، ان شاء الله مخالفتونه به راکم شي.
تاسو چې دا کوم ټکی یاد کړل، فرضاً فکری اتحاد، ملي یووالی او بیا طرز العمل هم رامنځته شي، دغه په خپله د ملي یووالي په لور چې کوم ولسونو ګام اخیستی دی، د اختلاف نظر په نتیجه کې ګام اخیستی دی. یعنی باید خبریال پریښودل سي، چې خپله خبریالي وکړي، که دغه خبره د نظام سره په ټکر کې هم وخیر دی، هغه بل چې بیا د نظام په ګټه خبره کړې ده، د تاجکستان غوڼې خبریالي نه ده کړې، په نتیجه کې بیا هغه سالم فکر رامنځته کیږي. څرنګه تلاش سپ همداسې نه ده؟
تر یو حده در سره موافق نه یم، اما تر یو حده در سره موافق یم. تحلیل او بررسی دا ښیي چې که موږ د اتحاد په خوا ځو، اتحاد د پاره باید اول پالیسي غوره سي، اول هغه ته چارچوب یا چارچوکاټ ته قانون جوړ سي، هغه باید په تطبیقاتو ته مخکې سي. په تطبیقاتو کې بیا نتیجه بررسی سي، که نتیجه منفي وه صرف نظر دی وسي، که نتیجه مثبت وه دوامداره دا پروسه تر مخ باندې ولاړه سي. دلته بیا د تاسو د خبرې سره موافق کیږم.
مننه تلاش صاحب. په وروستیو کې به د مجددي صاحب نظر واخلم. مجددي صاحب، ستاسو د خبریالي په برخه کې له اوږدې تجربې کله ازادي راډیو له اوریدونکو سره شریکه کوي، چې څه باید وشي چې یو ګام وړاندې واخلي افغان خبریالان؟
او لومړی خو زه یو وړاندیز ازادي راډیو ته لرم، هماغه چې تلاش صاحب دغه ستونزه چې تاسو یاده کړ، چې دا تخنیکی ستونزه ده چې شی دی د ازادۍ راډیو. زما وړاندیز دا دی که راځئ دا یو نوی سفر چې رابسته شوی دی دغه تخطی کمیسیون، د دې پیاوړتیا لپاره تاسو هم دغه خپل موضوع همدلته وړاندې کړئ. هلته د خبریالانو د ټولنې ګټه، زه پخپله نه یم خو نور استازی شته، دی دغه موضوع ته هلته وصل شي او یو حل لاره ورته پیدا شي، او دا د لاره نورو ته هم هواره کړي، که چیرې نور رسنۍ هم ستونزې ولري، انشاءالله چې کیدای شي یو حل لاره ورته پیدا شي.
البته او بخشه مجددي صاحب، کله چې دی راړ او بخشه دې لپاره سیاسي راړو په میلیونونو کسان اوري، دغه وسم سرویګانی هم دراته وای، نو خو په راډیو کې چې دا اعلان کوو د امغه کسان چې په افغانستان کې واک لري د مطبوعاتو په برخه کې، دا د هغوی مسولیت ته چې په دې باندې خبرو کې مهرباني وکړي تاسو خپل توضیح ترش. خیر،
خو البته سیستم دا څه چې یو څوک به هغه کمیسیون ته مراجعه وکړي د یو آرس په توګه، نو البته دا موضوع څه شي. په هر صورت یو زما د کلورو چې تفسره درلو د قانون او کمیسیون په اړه، زما غوښتنه هم هم ده که چیرې موږ هغه آخر وختو کې یو څه هغه کمیسیون ته مراجعه ورکړې وه، که څه هم موږ ډېر ښه قانون درلود، کله کله همغه څه چې تاسو ویل خبریالان او رسنۍ شکایت درلود، مګر په آخر وختو کې هغه کمیسیون خپل هغه ځای نیولې وه. که چیرې همداسې همغه کمیسیون بیرته فعاله شي او قانون همغه قانون اجرایي شي، که چیرې یو څه تعدیلات هم پکې راځي، هلته مکافات هم شته دی او مجازات هم پکې شته دی، او هغه د کمیسیون له لارې وړاندې کېږي او تعقیبېږي. نو دا به هغه ښه لاره، همغه قانوني لاره ده، او تمه مو دا ده چې قانون باندې کار وشي، قانون پلی شي، کمیسیون رامنځته شي، او زموږ د اطلاعاتو ته لاسرسی که هم هیڅ وخت دا پوره خبریال او رسنۍ او خلک اطلاعاتو ته لاسرسی نه درلود، خو تر هماغه حده پوره چې پخوا په دغه آخر وختو کې د جمهوریت په وخت کې و، که هماغه هم باحت هم وي، نو خبریالان او رسنۍ به پرې قناعت وکړي.
مجددی صاحب ډیره مننه. خدا هاشمی له تاسو څخه منندوی یم، او تلار صاحب ستاسو څخه هم ډیره مننه، او شوانه دوران د تاسو څخه منندوی یم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. زحمت شبر له تاسو ټولو اجازه اخلم، تر بلې خبرونه مو خدای مل.
I'm not afraid.